السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د سهار 9 بجې دی نن د نهه ورځو د 2023 کال د نومبر ولسمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او له دې سره سره به تاسو سره خبرې هم کوو. اورېدل یې مه هیروئ. خو راځو تر ټولو وړاندې د دې سات خبرونو ته. وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره دې سخت احتیاط وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي د گلګت بلدستان په انتخاباتو کې درغلي شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي باید د ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه ورسره د کورونا وایرس ته ویکسین په اړه معلومات شریک کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته خپل ټلویزیونی وینا کې ویل د کورونا وایرس ته مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجې به احتیاطي لارښوونې سختوي خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي هالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د نومبر 18 د کورونا کیسونو شمیر 3 لک او نږدې 2500 ته رسیدلی دی. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف پر روانو ورځو کې جلسې او لوی غونډې نه کوي او نورو سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوي چې د جلسو او لوی غونډو څخه ډډه وکړي. نوموړي ویل په تیرو 2 اونیو کې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو کې 4 چنده زیاتوالی راغلی دی. عمران خان پر ولس غږ وکړ چې په بازارونو، سکولونو او نورو کاروباري مرکزونو کې د ماسک لازمي اچوي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپله احتجاجي درنه ختمه کړې ده. د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ تیر ماښام یو حکومتي وفد د لبیک مشرانو سره اوږدې خبرې وکړې او پر 4 نکاتو دواړه غاړې راضي شوې. په دغو 4 خبرو کې پر روانو 3 میاشتو کې د پارلمان له لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هیواده ویستل، فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل، د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلانول او د دوی نیول شوي غړي خوشي کول شامل دي. تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکي شای کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډل یا کدباغ نه تر فیض آباد پورې ناموسي رسالت ریلی راوویسته او همهلته په درنا کېناستل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلدستان کې د نومبر پر 14 په یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت بلدستان کې د نومبر په 15 په شوو انتخاباتو کې درغلی شوي دي او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایي کوي. پیپلز پارټۍ د گلګت بلدستان په 4 انتخاباتي چوکیو کې 3 ګټلې دي. بلاول په خپلو خبرو کې ویل د انتخاباتو د غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو خو د شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدلې شوې. د سرکاري راډیو د 14 نومبر د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلدستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي، آزادو کاندیدانو 2، پاکستان پیپلز ګوند 3 او پاکستان مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي دي. د مسلم لیگ نواز مرستیالې مشرې مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپله ټویټر پاڼه په ټاکنو کې د درغلیو تور پورې کړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او د گلګت بلدستان انتخابات شفافه ګرځولي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم د سرمایه‌کاری او سوداګری سلاکار کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 14 رسنیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود سره د خپل یو پلاوی کابل ته په 3 ورځنی سفر راغلی دی. د دغه پاکستانی پلاوی د راتګ په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد مشال رادیو ته وویل چې عبدالرزاق د کابل ته د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیشن د جوړولو لپاره راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د نومبر په 19 بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل ته ځي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی کچېرې له راتلونکو انتظامی سره ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 6 جنوري د سوګند رسوماتو نه مخکې د کورونا وایرس د ویکسین د رسد په اړه معلومات شریک نه کړل نو په امریکا کې دغه وایرس وجه د مړو شمېره زیاتېدې شي. د نومبر په 14مه په خپل آبایي ریاست ډلاویر کې په یو خبری کانفرنس ته د دغه ویکسین په اړه په وخت معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطر په اړه د یو سوال په ځواب کې جو بایدن وویل که چیرې دوی له یو بل سره همکاري ونه کړي نو زیات خلک مړ کېدای شي. امریکا دا وخت کورونا وایرس په اړه د درېمې سختې څپې نه تیریږي او په یوه ورځ کې د 1,150,000 نه زیات کیسونه ریپورټ شوي دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی یو په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره راپورونه هم لرو. له دې سره سره تاسو سره به خبرې هم کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي باید ولس ته کرونا وایرس ته مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونو سخت عمل وکړي. وفاقي حکومت په ملک کې د کرونا د دویم څپې وروسته په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې په جلسو کولو شادي حالونو او نورو غونډو کې د 300 نه زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولی دی او د سکولونو د بندولو او یا نه بندولو فیصله به یوه اونۍ وروسته کوي. ولې د روزګارونو د ځایونو هم د نه بندولو فیصله شوې ده؟ دا خبرې وزیر اعظم عمران خان تیر ماښام اسلام آباد کې د NCOC غونډې وروسته کام ته په خپل وینا کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کرونا وایرس ته مثبت پیښو شمیر نږدې 3,60,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نو.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې د NCOC یا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان بیګا مطبوعاتو ته وویل چې د کرونا دوی مرړی د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډیره په تیزۍ روانه ده او 13 ورځو کې کرونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې 4 چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چکم دویمه چپا شروع شوه ده نو ډیر په خفګان دا وایم چې 13 ورځو کې زمون کرونا کیسونو کې سلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دلته به چې دروازه شپږ و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلې دي او اوس خطر مونږ ته ده کچره مونږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو نو ویره ده چې زمونږ په غټو هسپتالونو کې به هغه شان زینوي لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر په تیزۍ سره دا وایرس خورېږي. نوموړی وویل چې حکومت د کارخانو جماعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا SOPs عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ په دې هم ځان پوهول پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت دی چې بیا جمعتونو کې وړاندې په شان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندوو خو په SOPs به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندوو. زمونږ په 21 نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې د رس ځایونو نه کرونا زر خورېږي. بلې دا چې شادي حالونو کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړي شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندوو خو په SOPs به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکې ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,60,000 ته رسیدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,160 ته رسیدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,30,000 نه سیوا دی. ولې 13 ګنټو کې د 2100 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپل درنه ختمه کړې ده. د لبیک یو شمیر کارکنان د تیر اتوار ورځې نه د راولپنډۍ د لیاقت باغ نه فیض آباد چوک ته راغلل او دغلته یې په درنه کېناستل. دوی له حکومت سره په څلورو خبرو باندې مذاکرات کړي دي. دا وخت له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟
ډېره مننه ستاسو. د تحریک لبیک لخوا چې کوم د فرانس د سفیر د شړلو او د فرانس سفارت د بندولو کوم مطالبو دپاره چې غوښتنو دپاره چې کوم احتجاج اسلام آباد سره نږدې په فیض آباد سیمه کې د تیرو دوه ورځونه روانو، هغه د یو معاهدې وروسته هغه ختم شوی دی او تېره شپه ناوخته د تحریک لبیک د مشرانو او د حکومت د مذهبي امورو د وزیر او د دغرنګ د تورنو چارو د وزیر ترمنځ کوم واحده شوی دا څلور نکاتي چې هغه اوس رسمي د دواړو غاړو لخوا هغه اختاره شوی ده. اولنی چې تعریف کوم نسبت هم هغه دا چې د دوه نه تر دریو میاشتو کې به د پارلیمان نه پارلیمنت نه قانون سازي کېږي چې د فرانس سفیر د پاکستان نه وشړل شي. د دې غوښتنه هم دا وه د تحریک لبیک دغه چې دوی احتجاج کوي چې په فرانس کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په اړه باندې کوم کارسنان چاپ شوي دا سره دوی احتجاج کوي. یو خدای نو په دا چې قانون سازي به کیږي د دوه نه تر دریو میاشتو کې چې د فرانس سفیر د هغه قانون سازي په بنیاد د پاکستان نه وشړل شي. دویم دا چې پاکستان به دویمه نقطه چې د معاهدې پاکستان دا خپل سفیر فرانس ته ملي دي. دا دویمه درېمه معاهده نقطه چې دا چې پاکستان کې به د فرانس د ټولو مالونو سامانونو هغه بایکاټ کړي د مصنوعاتو. او څلورمه لکه څنګه تاسو ذکر مو کوئ چې د تحریک لبیک کوم کارکنان نیولي شوي هغه ټول د یو د حکومت د حکم په بنیاد هغې اوس رها شوي دي. نو دا معاهده ده او د هغې نه پس بیا انټرنیټ په اسلام آباد او په انډیا کې بحال شوی دی. سړکونه چې کوم د تیرو دوه ورځونه بند وو هغه اوس ترانسفر شوي دي، لارې آزاد دي. نو دغه معاهده شوې ده.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته معلومات درکول، د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیابو مذاکرات وروسته خپل درنه ختمه کړی ده.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز کنتور لګولې چې د ګلګت بلدستان د قانون ساز اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دوی د دغو انتخاباتو نتیجې مسترد کړي او د دې پر ضد یې احتجاجونه کړي دي. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وای خلکو اپوزیشن ګوندونه رد کړي او د ولس د رایو احترام پکار دی. دا راست انتخاباتي عمل د سار یوې ادارې فافین هم ویلي چې د ګلګت بلدستان انتخابات په مجموعي توګه شفاف او منصفانه وو. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شانه.
پاکستان پیپلز ګوند تور لګولې چې د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 14 په ګلګت کې د احتجاج پر مهال وویل د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته معلومه وه چې واکمن تحریک انصاف په دې سیمه کې مقبولیت نه لري، خو اوس نتیجې بل څخایي.
آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے،
ساسو مینڈیٹ غلا کړی شو. د ګلګت بلتستان د خلکو پر رایو ډاکه واچول شو. زه له یوې میاشتې راهیسې د دې خلکو په منځ کې یم او زه خبر یم. نو ځکه د ټول پاکستان خلکو ته وایم چې د ګلګت بلتستان خلک ډېر غیرتمند دي. دوی له ډوګرا راج نه ازادي ترلاسه کړي او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي چې دوی په رایو دې ډاکه واچوي.
بلاول بټو همداراز اویل چې پیپلز ګوند دې انتهایی اقدام کولو ته نه مجبوره کول کیږي، ګنې بیا به حالات د هر چا د کنټرول نه وځي. دا راز د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت تور ولګاوه چې د 2018 کال د عامو انتخاباتو په سیر د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم درغلی وشوه او دوی ته د منلو وړ نه ده.
د واکمن تحریک انصاف ګڼ شمیر وفاقي وزیرانو په دې انتخاباتي کمپاین کې برخه اخیسته او سرکاري وسایل یې د خپل ګوند د انتخاباتي امیدوارانو لپاره استعمالول. دا په واضح ډول د انتخاباتو د کمیشن له قاعدو او ضابطو خلاف ورزي ده. موږ ته ځینې داسې رپورټونه هم راغلي چې په پیسو ووټونه اخیستل شوي دي. موږ د درغلیو ټول ثبوتونه راغونډوو او خلکو ته به یې په ډاګه کوو. د 2013 کال د عامو انتخاباتو نه پس د وفاقي حکومت په څیر اوس د ګلګت بلتستان په خلکو هم د غیر نماینده حکومت مسلط کولو هڅې روانې دي.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې ګوند یې د ګلګت بلتستان د انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد بشیر خان چې په اسمبلی کې د کشمیر او ګلګت بلتستان په اړه د قائمه کمیټې غړی هم دی، وای د انتخاباتو د کمپاین پر مهال سرکاري وسایل نه دي استعمال شوي. په گلگت بلتستان کې د شفاف او منصفانه انتخابات پاړه ادارې فافین یو مشر مدثر رضوی وای دغه انتخابات په مجموعي توګه شفاف او منصفانه وو. نوموړي وویل چې د انتخاباتو عمل درې برخې لري، یعنی اول انتخاباتي کمپاین، دویم د رایو اچولو عمل او دریم د رایو شمیره. مدثر رضوی زیاته کړه
په انتخاباتي کمپاین کې د تحریک انصاف، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو ته یو شان موقع ورکړل شو. یو امیدوار هم د خپل کمپاین په وړاندې د مشکلاتو ګیله نه ده کړې. البته په کمپاین کې د واکمن تحریک انصاف د وفاقي وزیرانو برخه اخیستل د انتخاباتي قوانینو خلاف ورزي وه او د هغې خلاف ځینو امیدوارانو له عدالت سره رجوع کړې ده. باقي د وټونو په ورځ هم کومه لویه پیښه نه ده رپورټ شوې. ځای په ځای ښځو هم خپلې رایې استعمال کړي. بیا د رایو په شمیر کې هم کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې. نو داسې ښکاري چې انتخاباتي کمیشن د ګلګت بلتستان انتخابات په ښه ډول منظم کړي وو او زیاتره خلک پې مطمئن دي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویب پاڼې تر مخه د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د سلی رشتو چوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې د څلورو ښځو په ګډون 310 امیدوارانو برخه واخیسته چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو، افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت په زیاتولو او پانګونې د موقعو پر رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو بدلې کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پر لپسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغې وروسته زیات شوې چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کې دا کال تر ټولو ټیټې کچې ته پریوتې ده. د افغانستان او پاکستان شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې غړي وای که خنډونه لري شي نو پاکستان د مرکزی ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره افغانستان د یو پل په توګه کارولی شي او افغان تاجران په ارزانه بیه له پاکستانه مالونه اوړلی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخ نور.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړي چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزه راوباسي. د دې وزارت وایند جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو
او سوداګرو ته د ورپیخو خندونو لکه بلا د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وته دی. ځانګړي ډول په شمال کې مو د ګاونډیو مرکزي آسیا هیوادونو سره ښی اړیکې د دې سبب شوي چې پاکستانی مالونه افغانستان ته کم راوړل شي. زموږ تجاران په پاکستان کې ګڼې ستونزې لري. اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار یې اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلي. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې افغانستان ته له پاکستان د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډېره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلی دی، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریکه لاره باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوي د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړئ چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو پکې نقص وکړه. نو اوس دا اهمیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گزاری او د معدن او زراعت سرمایه گزاری دپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو دپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مخایده چې پاکستانی تجاران مشترک سرمایه گزاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. دغو تورنو او له کبله یې رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
او دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې وسوس کې به جنگ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې 13 کلو تجارت چې دی یو په 100 روپیو زیات شوی دی. یو ټایم کې د 18 اربع ډالرو نن 12 کاله مخکې هغه 100 اربع ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګری خونی څخه رسیدلی معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوښت. دغې کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو لپاره د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ته. مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر ضلع کې د ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریک اتحادیو پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کولو لپاره هم فنډونه جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي په خیبر ضلع کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ړنګ شوي دي او په سوونو نور بنیادي سهولتونه نلری. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلعه کې د بدامنۍ په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوی عمله هم برتې کوي، او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه رمنګ سره تقریبا 109 سکولونه دي، او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج، نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ڈیم اسکولوں کے چکم دے نو 30 اسکولوں کے کار شروع شوے دے، اور دا چینیز ایڈ و توی پا دے کہ منگا اگری منگا 50 اسکولوں آغشتے دے، نور اے ڈی پی کے ام سے اسکولوں منگو رکڑی دے دا فولی ڈیمیج پا اگری باندے ام سے کار شروع دے، خو دا بلک ٹیم اخلی یخنیم رالا، نو انشاءاللہ چھے مکمل بشی خو ٹیم با اخلی. دا میسنگ فیسلٹیز والی سربم سے خبر ہو کم چیئر منگا اسکولوں تا فرنیچر ورکو ٹاٹون ورکو دگا رنگی منگا 86,000 بے گن اسکولوں کے معاشمان لا ورک چاہتا ملوشی دی چاہتا بم ان شاء اللہ اب تنی میں کے ملوشی اس منگا نو اشتہار ورکڑے دے او پاگے کے منگ سرے 511 پوسٹوں خالی دی. دا دین علاوہ منگ سرے دا ہیڈ ماسٹر 17 والا پوسٹوں خالی دی، دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا 30 پوسٹوں اغم خالی دی، پاگا با صوبائی حکومت سے کم دے اگی پخپل لیول باندھ کے اگا ریکروٹمنٹ زمنگ سرے نہ دے امنگ نے ویکنٹ پوزیشن غوست دے اگا منگا ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ تلے گلے دے ان شاء اللہ پاگے باندھے منگ سر کا شروع شی.
نثار محمد خان زیات اکڑا چدوی دا پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل یعنی دا ماشومان دا مور پلار استادانو شریکه اتحادیو پلاس باندې پوسټ کولونو کې سہولتونه پوره کوي، او ټول زلې څخه باندې شپږ سو سکولونو ته 43 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګه په میسنګ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ٹی سی په ترو باندې هغه دیوالونه جوړلای، ګروپ لیټرین جوړلای، چتا بونډی وال کم وی هغه چتا ایڈیشنل کلاسونه پر ان پیسې ورکړي دي. نو په دې لړکیو منګه سره تقریبا 44 کروڑ روپې سکولون ته لګري دي. دیکھ سو چکن اگی تملو دی سن دی ملو دا چا دا بینک اکاؤنٹ غلط ہو دا چا دا اسکول نم غلط ہو داغی پہ جوان اگر چکن واپس شوی دی نو آگا منگا کسان و تکنو دی انشاءاللہ چھے آگا بم ٹک شی نو آگا با دی اسکول نو تلاک شی او دا گا رنگی دا کم چھے میسنگ فیسیلیٹیز دی گروپ لیٹرین شو واٹر سپلائی شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا پسکول کې کم کمې دي نو دا به ان شاء الله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی، او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکي اتحادیه په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرج کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راوځي.
ما خیال چې فائدہ ډیر زیات دا وسو اوس دا براہ راست دا کمیٹی او کونسل چې جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وي، اکا کمرے مرمت وی پے کا کڑکای خرابی کړي استادانو کرسی کړي ماشومانو بینچونه یا کرسی دی دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي، ځکه چې دا چې کوم کونسل دی پدا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي، بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي ان شاء الله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته ملاو شنه دوه ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید دی یو یو په کوم ځای باندې ولګي دی هر یو شی ریکارډ باقاعده پروتي او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشه 461 تعلیمي ادارې فعال دي، او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته وګي او دا خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي مونږ پکې کوشش کوو چې تاسو سره هم خبرو کې خو څوک لا هم د ټلیفون په لیکه نشته نو لاړ بشو یو بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میاندو ته ورکل کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اساني پیدا کول وي خو دا باید هر چا ته ورنکړل شي ځکه چې په ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي. دا چې د اکسیټوسین دوا څه ده په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او ناسم استعمال سره یې کومه خطره مخې ته راتلی شي په دې اړه تفصیلي راپور زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس دے اس کے دو دوبارہ پی سی کی وان سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑ کے چاہیے کہ وومن کمیشن ریپرزینٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزینٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز سے نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سی کو
دت پ جب کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزے پوینا کے موجود وی دا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دیوی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي. یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نور هم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د بچه دانې خوله کولاویږي ماشوم راوځي. د ډبلیو ایچ او سټانډر خدا دی وایي چې لکه تاسو به آرټیفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې نه ورکوي پوشکیږي سرویکس نه کولاویږي نو
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګره کې یو څېړنه کړې وه. د دغه څېړنې له مخه هلته 80% ښځو ته دغه ستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوې وه چې باید نه ورکړې. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوې وي. د دغه څېړنې له مخه په 50 کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه وه ورکړې پکې د بچه دانې د شلیدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په وسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خرابه دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلی وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد و. هغې یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیتس کیږي. تاسو ګورئ که د میټرنل ډیتس
مدر نیو نیٹل چائلڈ ہیلتھ چکم سور ڈیتھس دی داغی ون اف چکم فیکٹرز دی هغه پکې دا اکسیٹوسین غیر ضروری استعمال لے
د دغستنې د ناسم استعمال پړه پختنی راپور تکیږي خو بیا ډاکټران وای بے ل ضرورت ہے چاته نه ور کوي او پورا جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي
نو مونږ هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا په پوهی کې په اول مونږ ښځه کتلی چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی دا بالکل نارمل بچی دی د بچی وزن هم ټیک دی او په مور هم فټ ده د دې د هډو مسله هم نه ده هډو نه تنګ هم نه دي
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کوم دایا نه کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسان نه نه پوهه لامل په ډیر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه د مور او ماشوم مړی نه وي خو بیا په خیبر پختون نرسا شائستہ جدون وائی په پاکستان کې نرسانې پورا تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي
ایل ایس ایم کے بی ایس ایم بیچلر آف مڈ وائف رال مسرا آگا ڈگری پروگرام دیا آگے نہ پاس آگے کے ماسٹر پروگرام پاکستان کے آغا خان کے آغا دل تک یہ تھی کہ مسرا فی الحال فور نرسز آگے تک فل سسٹم کا فارن کنٹری بند ہے آگے تو دفعی آگے سے دل تک ہم سیکورٹی آگا ملاؤ گی فیمل نرس یادو آگا مڈ وائف ہم دے اور نرس ہم دے مسرا پاکستان کے ٹون کوالیفائڈ دے لیکن آگے کسی کم ڈگری پروگرام دے آگا تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ اباؤ نہیں لیکن دل تک چیتے کیتی کے مسترا 4 to 5
دا ڈاکٹر شہلا پا خبر دا دغستن دا مور پا صحت دیر اثرات ہوں وی چی پا کیزر بداوی الٹیاں نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی
دا یو پا سپیسیفک ڈوز کی ورکو اول بار کے کمونگ ہلکا ڈوز ورکو ہم پاگا کی مور تخوا گرزن الٹے اور ترازی پا پخیٹا باندی درد شی اور پوزے نا اوبا شروع شی زیادہ امروز کی ورکلی لگے دایانے ہینڈل کی یا نرسی یا پکورو کی چکم کی گی نو آگا بے ادا سی چپ سر باندھی بے خی سخت درد شی پخذ چلی بے ہوشی تب مخشی جھٹکے پرورا سی دا لگ بلا پریشر مچتائی
ایسٹر وائی دا دوا پٹول نڑے کی استعمالی گی خوی آوازی پس پتالونو کی ماہرین دا استعمال ولو اجازت لری
زوائم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخي اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم څارنه کوي مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټي وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهه مهمه نه چلیږي لدې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي حکومت په دغه هڅو کې مخې تراشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوهه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یو او سپلاټ شو د ګلپانی او حشمت سهر په غکې دي سندرې ته
شنن بوا شکان شنن بوا شکان
رام شی پر سر چکر پستر گومی پیار شنن بوا شکان شنن بوا شکان
سو مشال رادیو تغوږی اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه تغوږی مونږ کوشش کوو چې تاسو سره پکې خبرې هم وکړو خو لا تر اوسه پدې کې نیو بریالي شوی د سینې اوریدونکو ټلیفون نه راځي نو کوشش کوو چې خبرې وکړو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول پروګرامونه زموږ خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم باورې لاړ بشي اوریدونکو ته سلامونه سو خبرې کوي دوی د ټلیفون لائن کټ شو زویوبل اوریدون کیتا مشال ریډیو ته ستړي بشي مونږ سره دا وخت چون کې څوک نشته اوریدونکو نو لاړ بشو د زبیر نواز په غږ کې ټپوت
زړه دې نشتا د شیرین جانان غمونا مورته دیوایا چې راضی شي ګرانا ګینې سادر پسر اوم کورتا در زما کسور وری سور معلوم کا ګرانا نن می ډوله تکلی منس کې تیرا مینا مخ می موا
سو مشال رادیو ته غوږیدونکو او دا وخت چې موږ سره څوک د ټلیفون په لیک نشته دی مونږ غوښتل چې تاسو نه ستاسو د سیمې تازه حالات هم معلوم کړو چې تاسو په سیمه کې دا وخت سره روان دي. د سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بو ته هم را رسیدلی یو لاړ بشو د شکیلا ناس په غږ کې دی سندری ته تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د سلام پښتونخوا خبرونې پای شیبو ته رسیدلی. تاسو کولی شئ زموږ ټول پروګرامونه زموږ په ویب سایت مشال ریډیو ډاٹ کام او لدې سره سره ته مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټونو باندې هم واورئ. د مشال ریډیو پروګرامونه لا هم دوام لري. د سلام پښتونخوا په پای کې یو اوریدونکو را سره ملګری شوی دی. لاړ وشو سلامونه. سو خبرې کوي.
السلام علیکم باجی خورکه. فرناز خان وزیر د بنو بک خیل خبریال خبره کوم.
ها ها فرناز خان وزیر ور څنګه خی
خبر بار لکه دا ما ویل چې مشال ریډیو خو دا سره چې رسایي مضبوطه ده کنه. او بل لکه دا ما ویل چې ډېر خمو سم دی اوس خو سره سٹارټ شو. مونږه څنګه دا دلته په بنو باندې دور نه دی لکه اوس ټلیفون کړو اسحاق خان بارک ورما ویل چې په سپین غاغ باندې ډېر واورا شه دلې دا. او بل چې کومه دا نوی خبرونه دا غادي چې پارین نه جوکشن تازیره کښې فربنو کښې یو اجلاس وشه تعلیم په باره کې چې یو عثمان خان ورته وویل چې تعلیم باید ډېر ټینګ ساتي او مرامت ته به پیسې راځي او ټیچر او ټیچران د سبق روغوایي او ډېر ښکلی ماحول یې روان کړی دی. پنډونه غکړدي سکولونه کښې مرامتونه شروع شوي دي لکه
معلومات را کړلو. ډېر ښه ورځ دې ته غواړو.
مننه مننه مشال ریډیو او دونکو ټول تاسو ته مننه.
ستاسو نه هم مننه. کور مودان اوریدونکو دا وا د سلام پښتونخوا د نن ورځې خبرونه چې تاسو واورید په پای کې راشد خان اورئ.